Nem, chod a neked.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې ده خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په سپیدار مانی کې له هند سره د $10 میلیون د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل چې د افغانستان سره د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید په عمل کې ثابت کړي نه دا چې دغه هیواد ته انتحاریان راولېږي نور مهم راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې د یو سلو یولسمې فرقې پر یوه کنډک د مخالفینو د برید په تړاو له څېړنو وروسته دوه جنرالان او نور لوړ پوړي نظامي افسران له دندو لرې شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوه منبع وایي نن په کابل ښار په اتمه حوزه کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او مواد شن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د مارچ په اتمه ترسره شي ځان رسما کاندید کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې د یو سلو یولسمې فرقې پر یوه کنډک د مخالفینو د برید په تړاو له یو لړ څېړنو وروسته دوه جنرالان او نور لوړ پوړي نظامي افسران له دندو لرې شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د جمهوري ریاست لخوا په هغې خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تېره اونۍ د یو سلو یولسمې فرقې پر یوه کنډک چې د قسیم فهیم نظامي پوهنتون ته څېرمه پروت و د وسلوالو مخالفینو په برید کې 11 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو. وزارت دا هم ویلي چې پر دغه کنډک څلورو تروریستانو حمله کړې وه چې درې وژل شوي او یو تن نیول شوی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوه منبع وایي نن د کابل ښار په اتمه حوزه کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او مواد شن کړي دي. منبع ویلي د چاودیدونکو موادو لیږدونکی موټر مزدا و او شاوخوا 2 تنه چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو. منبع له دې پیښې سره په تړاو د 2 تنو د نیول کېدو خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د ترلاسه شوو اسنادو له مخې دغه موټر له پاکستانه راوستل شوی و. هغه ادعا چې خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې. له دې یوه ورځ مخکې هم د ملي امنیت ریاست په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د مزدا ډوله موټر د نیولو خبر ورکړی و چې د دې ریاست په وینا عاملینو یې غوښتل په کابل کې پر یوه بهرني سفارت د حملې لپاره ترې کار واخلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې په 13 ساعتونو کې د پاکستان له لورې د دې ولایت پر 4 ولسوالیو دانګام شولټن مروره او سرکانو 125 توغندي ویشتل شوي دي. د ده په خبره توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې خو مالي زیانونه رسولي دي. د کونړ امنیه قمندان دغه راز وویل چې په وروستیو 6 ورځو کې د پاکستان له لورې د دې ولایت پر سرحدي ولسوالیو د توغندیو ویشتل زیات شوی دی. د خوست کرنې د ریاست چارواکي وایي د هوا په ګرمېدو سره په دې ولایت کې له ټاکلي وخت مخکې د نیالګیو کینول پیل کړی دی. د خوست کرنې رئیس سمیع الله نصرت نن په دې ولایت کې د نیالګیو د کینولو د کمپاین د پیل په مهال ازادي راډیو ته وویل چې سږکال په پام کې لري چې 15 لکه نیالګي د دې ولایت په دولتي باغونو پارکونو پوهنتونونو ښوونځو او نورو ځایونو کې کینوي. د خوست کرنې د رئیس په وینا په 2000 جریبه ځمکه کې به دغه راز نوي باغونه جوړ شي او هم د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا کولو لپاره پروګرامونه لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وروسته له هغې چې څو ملاتړي ونیول شول بیا د ایران په ځواکمنې قضایي ادارې انتقاد وکړ. د ایران د 1991 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت یوه لیک احمدی نژاد ویلي چې قضایي اداره په ایران کې د خلکو ضد فشار د یوې اساسي ستنې په توګه بدله شوې ده. دغه لیک وروسته له هغې استوله چې د راپورونو له مخې 8 فعالان چې د احمدی نژاد ملاتړي بلل شوي توقیف شوي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره په مرکه کې ګډون ونه کړي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن ورکړی دی. د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې څلورو سرچینو ویلي چې د ترامپ وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ولسمشر په دغه مرکه کې غلط او متناقض معلومات ورکړي چې په دې کار سره به لوړه تر پښو لاندې کړي. ترامپ په تېره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې لیواله دی له مولر سره چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیا او د هغه د ټیم ترمنځ د همکارۍ د ادعاو په اړه څېړنه کوي په مرکه کې برخه واخلي. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کوي چې آیا په دې برخه کې د عدالت مخه نیول شوې که نه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د مارچ په 8 ترسره شي ځان رسمن کاندید کړی دی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سیشن به پوتین د کاندید په توګه ثبت کړ. پوتین نږدې دوه میاشتې مخکې اعلان کړی و چې نیت لري د څلورمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. پوتین درېیم کس دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسمن کاندیدوي. دوه نور کاندیدان د روسیې د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر ولادیمیر ژیرینوفسکي او د کمونیست ګوند لخوا نومول شوی پاول ګرودینین دي. یو شمېر نورو کسانو هم ویلي چې نیت لري د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ودرېږي. د کرملین منتقدینو ویلي دا یقیني ده چې پوتین به چې پر سیاسي حالاتو سخت کنټرول لري دغه انتخابات وګټي او اکثره نور کاندیدان یوازې په نوم په دغو انتخاباتو کې ګډون کوي. او د آذربایجان د ډیموکراتیکو ځواکونو د ملي شورا په نوم د اپوزیسیون مشر ویلي چې دغه ائتلاف به د ولسمشرۍ لپاره هغه انتخابات چې د ولسمشر الهام علیف د فرمان له مخې له وخته مخکې د اپریل په 11 ترسره کېږي بایکاټ کړي. د اپوزیسیون مشر کامل حسن لی په انتخاباتو کې د نه ګډون اعلان له رویتر سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړی. له دې یوه ورځ مخکې د ولسمشر په ویب پاڼه کې هغه فرمان خپور شوی و چې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د اکتوبر له 11 نه د اپریل 11 ته رامخته کړي دي. داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن له هند سره د هوکړې لیکونو د لاسلیک پر مهال هغه هیوادونو ته اشاره وکړه چې افغانستان ته تروریستان راستوي او ویې ویل د دوستۍ دعوادار هیوادونه باید افغانستان ته د هند په څیر خپله دوستي ثابته کړي، نه دا چې تروریستان ورته راولیږي.
از همه داره که از هر اقدامی، از هر عملی، از هر پالیسی که موجب بی‌ثباتی ما میشد اجتناب کنند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانیانو منلی چې طالبان او حقانی شبکه ترهګري ډلې دي او له ترهګرو سره کوم توپیر نه لري. په همدې تړاو یو پلاوی د فبروري په 9 پاکستان ته ځي. افغان پلاوی څو له هغوی سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. او د افغانستان د کرکټ او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن شپه یو ځل بیا په یوه شلاوریزه لوبه کې سره مخ شي. دا چې څنګه د کرکټ بورډ ویاند وایي
من بیا هم دویمه لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شلوریزه ده او دا وروستۍ شلوریزه لوبه ده.
بیا هم خراغلی د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغه هیوادونه چې تروریستانو ته یې پناه ورکړي او افغان خاوره په راکټونو ولي خپلو هدفونو ته به ونه رسیږي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان او هند ترمنځ یې د 1100 پروژو د قراردادونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، له یادو هیوادو وغوښتل چې د افغانستان له بې ثباته کولو دې لاس واخلي. اخوا په کابل کې د هند سفیر وایي د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره به له افغانستان سره د دوی مرستې جاري وي. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د افغان حکومت جای ریاست وی هغه هیوادونو چې تروریستانو ته پناه ورکړي افغانستان ته رالیږي او افغان خاوره پر راکټونو ولي په حقیقت کې دوګونی سیاست کوي. که هم نوموړي د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو تر دې وړاندې افغان حکومت پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو په ورکړې تورن کړی دی. عبدالله عبدالله چې د افغانستان او هند ترمنځ د 1100 پروژو د قراردادونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل هغوی چې له افغانستان سره د دوستۍ ادعا لري د هند په څیر د خپل دوستی ثابت کړی.
توقع ما هم است که
د ویز مونږ توقع دا د هغه هیوادونو چې له مونږ سره د دوستۍ ادعا لري خپل دوستي دې په عمل کې ثابت کړي. مونږ له ټولو هیوادونو دا توقع لرو چې له هر هغه اقدام او پالیسۍ دې ډډه وکړي چې زمونږ د بې ثباتۍ لامل ګرځي. او هغوی چې افغانستان ته تورستان رالیږي په حقیقت کې د افغانستان د خلکو زړونه زخمي کړي. ښاغلی عبدالله همداراس له افغانستان سره د هند مرستو ته په اشاره سره وویل دغه مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سې‌شنبې په ورځ د افغان حکومت او په کابل کې د هند سفیر ترمنځ د $1.5 میلیون په ارزښت د 130 پروژو تړونونه لاسلیک شول. هند له افغانستان سره د $2 میلیارډ په ارزښت مرسته کړې چې ډېره برخه یې په افغانستان کې د 440 پروژو په پلي کېدو مصرف شوې ده. د سلما بند جوړول، د ملي شورا د نوې ودانۍ رغونه او په اساسي توګه د زرنج د لارام سړک جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو څخه دي. که څه هم تل افغان حکومت ویلي چې افغانستان سره د هند مرستې د بیرغونې او په پراختیایي چارو متمرکز دي، خو د هند سیال پاکستان بیا په افغانستان کې ګواکې د هند له نفوذ اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر منپریت هورا د 130 پروژو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې هند به په ټولو حالاتو کې له افغانستان سره د یو ملګري هیواد په توګه پاتې شي. د وی تاسو به تل مونږ د یو ملګري او ورور په توګه چې غواړو له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د افغان ورونو او خویندو د ژوند د خوالي لپاره کار وکړو پیدا کړی. یا د 130 پروژې چې قراردادونه د افغان حکومت د سکتوري وزارتونو په کابل کې د هند سفیر له لوري لاسلیک شول، د اقتصاد پوهنې، کرنې، د کلیو پراختیا، لوړو زده کړو، د ورزشي سټډیومونو په جوړېدو او د برېښنا په برخو کې به په 10 ولایتونو کې پلی شي چې د چارواکو په خبره په عملي کېدو سره به د نورو ګټو تر څنګ کاري فرصتونه هم را منځته شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له هند سره د 130 پروژو د قراردادونو د لاسلیک پر مهال نن په کابل کې وویل هغه هیوادونه چې د افغانستان د دوستۍ ادعا کوي باید د هند په څیر خپله دوستي عمل کې ثابته کړي، نه دا چې افغانستان ته ترهګر راواستوي او دغه هیواد بې ثباته کړي. د هند د مرستو په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له اقتصادي چارو کارپوه ښاغلي ادرخش حافظي سره مرکه کړې ده دا چې دغه مرستې څنګه مصرف شي او په کومو برخو کې افغان حکومت دغه مرستو ته ضرورت لري. د ښاغلي حافظي څرګندونې اورو.
مرستې خو هر وخت باید ګټورې اوسېږي، اما دا دوه اړخ لري. یو اړخ دغه دی چې دا خلک دې ته ژمن دي چې پیسې راکړي. د مثال په توګه همدغه هندوستان $2 میلیارډ شاوخوا مرستې ته ژمن وو او تقریبا $1.5 میلیارډ پیسې ورکړي دي افغانستان ته. دا چې دا موثر تمامېږي یا نه، دا بیا هغه زمونږ حکومت پورې اړه لري چې د فساد پر ضد باید مبارزه وکړي او پیسې په سمه توګه په هماغه پروژو باندې ولګوي کوم چې څه شوي دي، پلان شوي دي. اما له بده مرغه ډېر وخت دا پیسې په ځای نه لګېږي او د فساد لمن ته لویږي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دا ګش داسې نه شي، کنه دا دوست هیواد هندوستان پس له امریکې او جرمني تقریبا د جاپان تر څنګ دریم درجه مرسته کوونکي له دغه څخه شمیر کیږي.
فزي صاحب، افغان حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه مرسته پر ځای باندې ولګيږي؟ باید څه وکړي؟
خو اول خو باید د دولت په واقعي توګه یو مقتدر ملي دولت وسی چې یو غږ وسیږي په څو مرکزو کې باید ونه وشل شي او که مشکلات هم موجود وي خپل منځ کې دا مسایل حل کړي، کنه دا ښه پیام نه دی. دوهم دا چې امنیت تامین کړي، ځکه چې کله چې دوی سړک جوړوي یا مثلا ودانۍ آبادۍ د ښوونځي لپاره او سبا بیا اور اچول کېږي هلته بیا بې ګټې، نو امنیت باید ټینګ کړي. دریم دا چې اجازه ورنه کړي چې دا پیسې د رشوتخوارو مامورینو او خلاصګرو مامورینو او د هغوی شریکان په خصوصي سکتور کې دا بیا تالاشي او لبینه راشي. نو دا درې کار پکار دي چې باید مقتدر واحد اراده په دولت کې شتون ولري. دوهم دا چې فساد نه وي. دریم دا چې امنیت ده. څوک چې پیسې ورکوي خپل منفعتونه هم په پام کې نیسي، دا بېله شکه، ولې دا اولین کومک د هندوستان نه دی. هندوستان هر وخت افغانستان سره مرسته کړې دي او افغان دولت سره مرسته کړې دي هر وخت.
د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي و چې له افغانستان سره د هند مرستو په اړه باندې خپل توضیحات موږ ته وویل. هغه وویل افغان حکومت باید دغه مرستو د لګولو لپاره پوره همغږي رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلا شرې پنځه په ټول افغانستان کې زموږ د اورېدو ادرسونه دي. همداراز ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو ویب سایټ دی. کولای شئ زموږ خبرونه هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانیانو منلي چې طالبان او حقاني شبکه ترهګري ډلې دي او له نورو ترهګرو ډلو سره کوم توپیر نه لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل هیله مند دي چې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د پلاو په ناسته کې د سولې په برخه کې د همکاریو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوې عملي هوکړې ته ورسیږي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی دا ډول فرونه د وخت ځای او بې نتیجې بولی. ناجی صفای په دغه رپورت جوړ کړي.
د افغانستان او پاکستان د پلاو د سفرونو په لړ کې دا ځل ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 9 نیټه یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې، سولې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد وایي پاکستان په دې برخه کې پوره چمتووالی ښودلی او افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دې ناستې د پام وړ نتیجه ترلاسه کړي. ښاغلی احمد وویل کومه ناسته چې په کابل کې د دواړو هیوادونو نو د پلاو ترمنځ شوی و پرمختګونه تر سره شوی او پاکستانی چارواکو منلی چې طالبان او د حقانی شبکه تر هغري ډلې دي او له تروریستي ډلو سره توپیر نه لري.
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل ناست متر لاسه کړي د پاکستان په ناست کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو. خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقانی شبکه تروریستي ډلې دي او د نورو تروریستي ډلو لکه القاعده او داعش ځای لري.
تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم پاکستان ته تللي وو او د کابل د وروستیو خونړیو حملو په تړاو اسناد پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي. په دې وروستیو کې د کابل پر انټر کانټیننټال او صدارت څلور لارې کې خونړي بریدونه وشول. له هغه وروسته یعنې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی کابل ته راغلی وو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستانی پلاوی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ناستې په پیل کې ویلي و چې په دې ناسته کې مهم پرمختګونه شوي او دواړو لوري په ځینو برخو هوکړې ته رسیدلي دي. سره له دې چې افغان او پاکستانی چارواکو له تروریزم سره د مبارزې او متقابل احترام په تړاو ژمنې کړي، خو له تېرو دوو ورځو راهیسې یو وار بیا پاکستانی پوځیانو د ختیځ ولایت کونړ په یو شمېر سیمو راکټي حملې کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د دغو سفرونو نتایجو ته خوشبین نه دي ځکه په وینا پاکستان تل خپل دشمنو ته رښتینه نه دی پاتې شوی.
تروس پر د خاص مثبت نتیجه مونږ ترلاسه کړم دا او زه فکر کوم چې بیا به هم دا به زیای وخت یوازینی حل لاره بدای چې په دغه مسله کې ناټو بیا خاصن ایالات متحده امریکا
د خغلی صدیقی په وینا تر هغه چې د نړیوالې ټولنې په ځنګړي ډول ملګرو ملتونو سازمان فشارونه پر پاکستان زیات نکړي، دغه هیواد به کله هم د افغانستان پر خپل سیاست بدل نکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته خوږ استاد ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو یو ریپورت چې زموږ خبريال شریف الله شرافت له اورزګان را لګلې ده. په اورزګان کې خبريالان لدی شکایت کوي چې د ولایت چارواکي هغوی ته د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي. دوی همداراز ادعا کوي چې چارواکي د معلوماتو د ورکولو د نه ورکولو ترڅنګ په خبريالان ګواهي او ځینی وخت هغوی پر هغوی ملنډې هم وهي. د اورزګان ولایتي ادارې بیا په دې سندی ویلی. شریف الله شرافت ته غوږدو.
د اورزګان ځایي خبريالان وایي د دغه ولایت چارواکي ورته د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي. دغه ځایي خبريالان ادعا کوي چې دغه ولایت چارواکي د دې پر ځای چې د پیښو په اړه معلومات ورکړي نو پرې ملنډي وهي او یا هم یو او بل بهانه ورته کوي. یادو خبريالانو دغه خبري د سیشن به په ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د درې ورځني ورکشاپ په یو څنډه کې ازادي راډیو ته وکړي. په دغه ولایت کې د سیمیزي راډیو مسول احمد شاه جواد وایي د دغه ولایت ځایی چارواکي نه یوازې دا چې معلومات نه ورکوي بلکې ګواښونه هم ورته کوي.
خپله یا قمندان یا مثلا امنیتي کس ته زنګ وایي، هغه د ملنډو په ډول باندې ټلیفون وکې کوي او تر زیاتې اندازې ستا غږ نه راځي، او تا څه ویل او ته څوک یې. په روزګان کې خبریالانو ته داسې اخطارونه ورکول شوي دي، امتیازات څنګه اخیستل شوي دي چې مثلا که په دولتي رسنیو کې کار کوي.
لدی سره بل خبریال اجمل وسال به وای چې په دغه ولایت کې له ولایتي ادارې څخه نیولې هیڅ یو اداره ویان هم نه لري چې دغه چارې دی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او په اسانۍ سره معلومات لاسته نه سي راوړلی. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه جوړته هواره کړي.
چې موږ ډیری وخت په دې مجبوره کیږو چې معلومات د دویم یا درېیمې سرچینې څخه ترلاسه کړو چې هغه معلومات اکثره وخت بیا دقیق نه وي.
په دغه ولایت کې د اطلاعات او د ځایي ادارې مسولین که څه هم د خبریالانو د یادو ستونزو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي که کومه اداره خبریالانو ته معلومات ورنه کړي نو د ده په خبره چې دا د ولسمشر له فرمان څخه په ښکاره توګه سرغړونه ده. د اطلاعاتو او فرهنګ د ځایي ادارې مسول نور محمد عبدالی ازادي راډیو ته داسې وویل،
دا چې خلک رسنیو ته خپل کاري گزارش نور کوي دا د جلالتما ولسمشر د پرمان څخه سرغړونه ده. ولی په مجموع کې موږ د بیان د ازادۍ ملاتړ یو.
د یادونې وړ ده چې اروزګانی خبریالانو له حکومت څخه دا هم غوښتل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو وڅېړي او له عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو سیاسي فعالانو قومي مشرانو اعتراض نن شپږمې ورځ ته ورسېد. په دې اعتراض کې د پاکستان د نورو سیمو د پښتنو یو شمېر استازي هم برخه لري. هغوی د پاکستان له حکومته ځینې غوښتنې کړي او وایي څو چې غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض پای ته نه رسوي. فرشته جلالزی په دې اړه په دې چې خلکو ولې اعتراض کړی او څه غوښتنې لري رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچي ښار کې د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکي نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د قبایلو سوله ییز اعتراض ورځ په ورځ پونډیږي. رپورټونه وایي د اسلام آباد ډیپلوماتیکي سیمې د وزیرو د ملکانو ځوانانو او مشرانو خولیو او بګړیو نیولي لاوډ سپیکرونه بندې خیمې ولاړې دي، له احساساتو ډکې ویناوې کیږي او د اعتراض دا جذبه د شوکت عزیز وزیر انقلابي سندرې بدرګه کوي. د قبایلو له دې اعتراض سره د پاکستان د نورو سیمو د پښتنو ځینې سیاسي مشران هم یو ځای شوي دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند، د جماعت علما اسلام او قومي وطن ګوند مشران پرون په اسلام آباد کې د دوی اعتراض ته ورغلي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون وویل د پاکستان حکومت باید د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي او څېړنه وکړي چې د جالي پولیسو په عملیاتو کې نور څومره پښتانه وژل شوي دي.
جوډیشل کمیشن جوړ کړي چې چا په ما ډس کړلې په زمانه کې سړي سرمکار دي چا چې د تویلې دي چې دا دي د بچا خان بابا په سره د ولی خان په سره سره دا وعده ده زما چې تر کومه پورې ستاسو دته کې ناستې ستاسو مشالې نه هڅه کړه پر بل سره جنې هر بچې تاسو سره مرګري نو آپس کې دل نشته.
د پاکستان د ستري محکمې په وینا نقیب الله مسعود وشت کلن د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو خو له 2008 میلادي کال راهیسې په کراچي کې میشتو او غوښتل چې موډل سي. د ازادي راډیو د مشال برخې په حواله د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د سند ایالت د ملیر سیمې د پولیسو د مشر راو انوار وویل چې د قبایلو یو ځوان وشت کلن نقیب الله مسعود له طالبانو سره د ارتباط په تور ووژل سو. راو انوار ویلی و چې نقیب الله اصلا نسیم الله نومیده، له تحریک طالبان پاکستان سره ارتباط درلود او په کراچي کې وژل سوی دی. خو یو شمېر رسنیو د پاکستان د ستري محکمې د هغه بیان پر اساس چې د جنوري په 19 نیټه خپور شو ویلي چې د کراچي پولیسو د جنوري په 2 نیټه نقیب الله مسعود د شالتیف ټاون په نوم سیمه کې نیولی و او د جنوري په 18 یې وژلی و. د سند ایالتي چارواکو وروسته وویل چې نقیب الله مسعود بې ګناه و او د راو انوار د ګرفتارۍ حکم وسو. راو انوار له هغه راهیسې پټ دی. هغه مهلت چې د پاکستان سترې محکمې د سند پولیسو ته ورکړی و څو د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي پای ته رسېدلی دی، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د نقیب الله په قتل د تورن راو انوار د نیولو عملیات روان دي. د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د سوله ییز اعتراض چې اوس یې لمن اسلام آباد ته خوره شوې د جنوري په 16 په دیره اسماعیل خان کې د مسعودو ژغورنې غورځنګ له یوې مظاهرې پیل شو. هغوی د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د نقیب الله قاتلان ونیسي او مجازات یې کړي. په اسلام آباد کې د وزیرستان د خلکو سوله ییز اعتراض د فبروري په لومړۍ نیټه پیل شو. د مسعودو د ژغورنې غورځنګ مشر منظور مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له ټولو سیمو پښتانه روان دي او ډله ډله په اسلام آباد کې د دوی له سوله ییزې ناستې سره یو ځای کیږي.
چې کوم د اسلام آباد پریس کلب مخ ته هغې ته مو پنډال مو جوړ کړی دی او چې کوم قبایلي مشران دي ملکان هغه راغلي دي رارسېدلي دي او چې کوم د سیاسي پارټو د ټول پاکستان مشران دي هغه هم رپتې کوي چې موږ به راځو د غدرنې.
اعتراض کوونکو چې په ابتدا کې د مسعود د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوله اوس دوی نورې غوښتنې هم مطرح کړي. هغوی له اسلام آباد غواړي چې ټول هغه پښتانه پیدا کړي چې په وروستیو کلونو کې په مرموز ډول لادرکه شوي او ټولې قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي. د اعتراض په درېیمه ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اعتراض ځای ته ورغی او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې ټولې غوښتنې به یې ومنل سي، خو اعتراض کوونکي وایي چې څو یې غوښتنې عملاً ونه منل سي کورونو ته نه ځي. د دې اعتراض یو ګډونوال نیازبین ملنګ ازادي راډیو ته وایي
څو پورې چې دا مطالبه زمونږ نیمه لري مونږ مدد ته په اسلام آباد کښې ورته کورمه نه احتجاج مو ناست وو الکان ناست دي کور نه ځان سره بستري راوړي دي او ښه په پوخ نیت کښې ته ناست دي کورمه نه احتجاج به کوو که دلته شو دې نه مخکې بیا پارلیمنټ ته زمونږ خیال دی او نه شو پارلیمنټ مخکې ته رسېدلي دي.
د پاکستان د سیاسي چارو د یو شمېر شنونکو په باور دا شایي د قبایلو په تاریخ کې اول وار دی چې له اسلام آباده د انصاف غوښتلو لپاره دومره پراخ سوله ییز اعتراض پیل کړی دی. اعتراض کوونکي وایي دوی خپل اعتراض د اسلام آباد پریس کلب مخې ته له میدانه پیل کړی و او په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو تر دفتر او د پاکستان د پوځ تر مرکزه به یې پراخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږیستند. روسیې ولسمشر په رسمي توګه په دغه هیواد کې د روان کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره نوم ثبت کړ. دغو انتخاباتو لپاره دوو نورو کسانو هم نومونه ثبت کړي، خو د کرملین منتقدین وایي په داسې حال کې چې د روسیې سیاسي وضعیت د پوتین تر نفوذ لاندې دی، ډیر احتمال شته چې د مارچ میاشتې ولسمشریز انتخابات یو ځل بیا ولادیمیر پوتین وګټي. نور هله ملالۍ بشیر اورو.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دوشنبې په ورځ په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولادیمیر پوتین نوم ثبت کړ او دا دوې میاشتې وروسته له هغه دی چې د وویل غواړي د څلورم ځل لپاره د خپل هیواد ولسمشر سي. پوتین په خپل هیواد کې د واک په ډیری برخه نفوذ لري او له همدې کبله ویل کیږي چې شایي دی بیا د روسیې ولسمشر وټاکل سي. څېړونکي وایي پوتین غواړي په پراخ اکثریت سره دا انتخابات وګټي. د روسیې د اساسي قانون له مخې یو کس تر دوې پرله پسې دورو زیات نسي کولای ولسمشر سي. منتقدین وایي د شوروي اتحاد له سقوط وروسته دیموکراتیک اصلاحات او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه د پوتین د دورې پر مهال بیرته پر شا تللي دي. دوی همداراز تور پورې کوي چې پوتین د اختلافاتو ځپلو لپاره د روسیې د شوروي اتحاد د وختونو غوندې د پخوانۍ استخباراتي ادارې KGB میتودونه کاروي. د حکومت منتقدین همداراز وایي د انتخاباتو په کمپاین او نتایجو کې روسي چارواکي لاس وهي. پوتین لومړی ځل د 2000 کال په مارچ میاشت کې وروسته له هغه ولسمشر وټاکل سو چې بوریس یلسن د 1999 کال په آخري ورځ له دندې لیرې سو او پوتین یې د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. پوتین درېیم کاندید دی چې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په رسمي توګه ثبت کړی دی. بل کاندید د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر ولادیمیر ژیرینوفسکي او د کمونیست ګوند نوماند پاول ګرودینین دی. یو شمېر نورو کسانو هم خپل نیت څرګند کړی چې غواړي د ولسمشري انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی چې پر پوتین سخت انتقاد کوي په دغو انتخاباتو کې له ګډون څخه منع سوی دی، ځکه ورباندې د یو جرم تور دی او دی وایي چې د هغه جرم په اړه ثبوتونه ورپسې جالي جوړ سوي دي. د کرملین منتقدین وایي نور کاندیدان یوازې په دغو انتخاباتو کې د ګډون تمثیل کوي، ځکه دا څرګنده ده چې تر سخت کنټرول لاندې سیاسي چاپیریال کې به یوازې پوتین دا انتخابات ګټي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې بدول شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. اوس هم اسمت ساروان ته وګدو چې یو جالب مطلب وي.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 15,500 ټنه خزلې په برېښنا بدلی شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوي چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2,000,000 ټنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې له شپېتو سره برابر دي. په دوبی کې د جوړیدونکي برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگا واټ دی چې دغه ښار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکي انرژي په سلو کې دوه کیږي. په بل وینا له خزلو څخه به په دوبی کې 140,000 کورونو ته برېښنا برابر شي. همدا اوس په چین کې په انرژي د خزلو د بدلولو یو ستر برېښنا کوټ تر کار لاندې دی چې ګمان کیږي د نړۍ پر برېښنا د کثافاتو د بدلولو تر ټولو ستر برېښنا کوټ پوي. خو د دوبی برېښنا کوټ تر چینایي هغه هم ستر دی. د دوبی برېښنا کوټ به د چین تر هغه 40 میگاواټ زیاته برېښنا تولید کړي. ټاکل شوی دی چې دواړه پروژې تر 2030 میلادي کال پورې بشپړې شي.
په افغانستان کې وخت د مازدیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوري ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي په کابل کې د یو سلو 11 فرقې پر یو کنډک د مخالفینو د برید په تړاو له څېړنو وروسته د دو جنرالانو په ګډون و لوړ پوړي نظامي افسران له دندو لرې شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوه منبع وایي نن د کابل ښار په اتمه او ذکر چاودېدونکو موادو ډک موټر کشف او مواد شن کړي دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري او په تیرو 3 ساعتونو کې 125 توغندي ویشتل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وروسته له هغې چې څو ملاتړي ونیول شول بیا د ایران په ځواکمنې قضایي ادارې انتقاد وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم هغه ته مشوره ورکړې چې له ځانګړي قضایي سلاحکار رابرټ مولر سره چې د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د روسیا او د هغه د ټیم ترمنځ د همکارۍ د ادعاو په اړه څېړنه کوي په مرکه کې ګډون ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې کل شوی د مارچ په اتم تر سره شي ځان رسمن کاندید کړی دی.
خبرونه د بیا لوستلو لپاره ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼې او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته ورشي. اوس هم ناجیه ساپه یو د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه د کابل په وخت نن ماښام په 9:30 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبډلې له زیمبابوې سره د لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. له دې وړاندې د تیر شپې په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې افغانستان زیمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. د دغه لوبو په لړ کې به افغانستان او زیمبابوې لوبډلې 15 ورځنۍ لوبه وکړي چې د رواني فبروري میاشتې په 9, 11, 13, 14, 19 نیټه په پام کې دي. د افغانستان د بدني روزنې د فدراسیونونو د رئیسانو د ټاکلو لپاره نن انتخابات ترسره شول. د بدني روزنې د ریاست د عامه اړیکو مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې د جودو فدراسیون لپاره زکریا اسدی د رئیس په توګه وټاکل شو. نوموړي وویل د ټولو ولایتونو استازي کابل ته راغلي او په وینا چې دا انتخابات به د سپورت په معیاري کېدو کې مهمه ونډه ولري. نوموړي وویل چې د ټولو فدراسیونونو مسولانو له دې پروسې څخه ملاتړ کړی. د افغانستان د بدني ځنې ریاست وایي دا لړۍ به 2 اونۍ وخت ونیسي او په وینا چې په دغو انتخاباتو کې ټول هغه فدراسیونونه شامل دي چې له دغه ریاست سره رجستر دي. د بدني روزنې ریاست سره د محل له 500 ډیر فدراسیونونه کار کوي. او د هندستان او سویلی افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 500 ورځو سیالیو د پیل شوې لړۍ دریمه لوبه سبا تر سره کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې دغه سیالي به د سویلی افریقا په کپټاون لوبغالي کې تر سره شي. د 500 ورځو سیالیو د دې لړۍ لومړۍ دوه لوبې هندستان ګټلې، خو د ټیسټ یا 15 ورځنی سیالیو لړۍ بیا سویلی افریقا په خپل نوم کړی ده. د 500 ورځو سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل او ریز سیالی هم تر سره شي. دا و مهم سپورتی خبرونه لملتیا مؤمن نه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم په ازادي راډیو دات اورګ ویب پاڼه باندې لیدلای شي. اوس هم د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره خبرې درته خبرو. له ښاغلي هوتک سره مې په تېر پروګرام کې خبرې وکړې، هغه د نن شپې لوبې په اړه جزئیات راکړه.
نن بیا هم دویمه لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شل ورځه ده، او دا وروستۍ شل ورځه لوبه ده. له هغې وروسته 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې د دواړو هېوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي، د افغانستان په کوربتوب سره. نو لوبډله پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره تقریبا نیم مدیرات په دې خوا تمرینات ترسره کړي دي، او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم افغان ملي لوبډله د افغانستان لپاره ښه
هوتک سي. په پرونۍ لوبه کې په فیلډینګ برخه کې ځینې کمکاري وشوي، ځینې کمزورتیا یو خودل شوین، هیلاتی څو آیا سم کار نه وشوي کڅنګ، یا موسم الته دغه سیو ګراوند لکس خوایو کڅنګ حسابو؟
نه، دا خو فیلډینګ نه خامخا یو نیم وخت په ټول کې مس فیلډینګ کیږي، او نو تنها چې دا زمونږ د لوبغاړو څخه وشو، دغه د لوبغاړو څخه حق وشو، دا ولې تاسو په لیدلی چې خامخا په فیلډینګ کې دغه د لوري هم
یو څه بل چې ځینې کسان انتقاد کوي، خو تخنیکی مسله دا ده چې ځینې سینیئر لوبغاړي کیچونه ډراپي څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې، بالاخره ټول پرژر به څنګه کیږي، څنګه به تقسیمیږي دغه پرژر، او څنګه به افغانستان دغه حالت راوځي په لوبه کې؟
مناسبه لوبه نه وټاکل شوې، نو افغانستان دغه بریا نه شو ترلاسه کولی. نو هغه لوبغاړي چې اړین ول، هغه لوبغاړي چې تمرینات کوي پر مهال په ننګرهار او په متحده اماراتو کې، خبرې دوی ول هغه د غوراوي کمیټې د وسایلو لپاره اعلان.
نو نن شپه په نیمو بجو په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سره لوبه لري شل اوریزه، او بیا به 500 اوریزه هم وکړي. تاسو هم کولی شئ په افغانستان او ټول نړۍ کې د ټلویزیون له لارې دغه لوبه وګورئ. اوس د دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ګورې اچار اونیز پروګرامونو وخت را رسېدلی.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو په کار او فعالیتونو خبرې کوو. په افغانستان کې خزینه ژورنالیستان له څومره ګواښونو سره مخ دي؟ د بیان ازادۍ د لسیزې له پیل سره د خزینه ژورنالیستانو لاسته راوړنې څه دي، او د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د حل په برخه کې لا تر اوسه څه شوي؟ د هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به درته ځواب شي. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړئ.
هغه شخص چې د خزي د ازار او وضعیت مرتکب شي، له احوال سره سم په قصیر حبس شي، له درې میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیر شمه ماده.
درنو اوریدونکو، د طالبانو د حکومت له پرځېدو وروسته او د نوي انتقالي حکومت په جوړېدو سره په افغانستان کې رسنیو ته په ځانګړې پاملرنې د ولسواکۍ د وصل په توګه د بیان ازادي وده وکړه، او له همدې فرصت په استفادې ګڼې سیمه ییزې ملي او نړیوالې رسنۍ رامنځته شوې. د رسنیو له ودې سره سره د ژورنالیزم میدان ته ښځینه خبریالانې راغلې، او اوس ګڼې مېرمنې په دې برخه کې په کار مصروفې دي. که څه هم په دودیزو ټولنو کې د ښځو لپاره له کوره بهر کار کول ستونزمن کار دی، خو د ښځینه خبریالانو په وینا خبریالي بیا د ټولنې د روایتي او دودیز لیدلوري له امله بیخي ستونزمن کار دی. که هم خزینه ژورنالیستان لګړن ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم غنی خزینه ژورنالیستان د لوی خارونو ترڅنګ په نامنو ولایتونو کې هم کار کوي او ځینې یاند رسنیو مشري هم کوي. په ننګرهار ولایت کې و خبریاله چې نه غوړې نومې واخلو وایي، کله چې و میرمن په یو وروسته پاتې ټولنه کې خبریالي پیل کړي، تر هر څه لومړی د کورنۍ له مخالفت سره مخ کیږي.
زما د خادي سره ډېر شوق و چې ما غوښتل چې زه پاینده کې یو ژورنالیست اوسم، یو ویانده اوسم. په اول وختونو کښې ما هم ستونزې ولیدلې، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې که چېرته خور یا لورې له کور څخه ووځي نو هغوی ورته په ښه نظر نه ګوري. په اول وختونو کښې هم ستونزې زما ډېرې وې، ځکه ورونو به مې را ته دا ویل چې ته په تلویزیون کښې را ښکاره شي یا ستا غږ څوک د راډیو څخه اورې، موږ ته خلک دا پیغور را کړي چې ګوره دا ستا کور ده. خو ما ورته دا قناعت ورکړ چې ته څه به تاسو د خلکو خبرو ته ګورې. نو هماغه و چې زما کورنۍ قناعت
د هلمند یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په هلمند ولایت کې ډېرې ښځې د نامنیو له امله په ډاډه زړه په ټولنیزو او سیاسي چارو کې ونډه نشي اخیستی، خو له ګڼو ټولنیزو او امنیتي ستونزو سربیره هم د دغه ولایت په رسنیو کې د ښځینه غږونو تشه نه ده احساس شوي. نوموړی د خپل کار په اړه وایي:
ګم اول وارې موږ ډېر مشکلات درلودله چې راډیو کې مو کار کوي، او وروسته داسې ټرینینګو ته تللو. زه په خپل په وظیفه ډېره خوشحاله وم، خو لږ څه مشکلات وو. مخکې د خلکو دخوا تهدیدېدلو او زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول چې ستاسو لور ولې بیرون وځي او هلته کار کوي، خو ځینې خبرې راپسې کېدلې. حتی دا زموږ شاوخوا همسایګان موږ تهدیدولو، څو وارې زه د خلکو دخوا تهدید شوی یم. زموږ کورنۍ داسې یو وخت راغلی دی چې زموږ دروازې ته نه نفره پنځه نفره کسان راغلي، دروازې ټکول، زما پلار یې تهدید کړی چې دا ولې بیرون ولی کار کوي. اته نوم بل نوم مې ورکړی په راډیو کې، زما خپل اصلي نوم نه و. نو
یاد خبریاله وایي چې څه موده وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو د خپل کلک هوډ له مخې ستونزې راکمې شوې دي.
د نیمې نړۍ خپرونه هره سې شنبې مازدیګر څلور بجې او تکرار یې دوشنبې ماسپښین دوه بجې او پنځه څلوېښت دقیقې له ازادي راډیو څخه اورېدلی شئ.
مریم چې د کندهار په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کوي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله کمې خبریالانې کار کوي. د نوموړي په وینا، کله چې دوی د مرکو لپاره له دفتره بهر ځي، نو له دې امله چې چادرې پر سر وي، اکثره خلک پرې باور نه کوي.
عمده ستونزه دا ده چې په رسمي کښې کوم خلک چې کار نه کوي یا د رسمي و ډګر ته نه راځي، دا دغه لامل دی چې په کندهار ولایت کښې ښځینو ته په ډېره لږ معاشاتو سره دغه پیشنهاد کېږي، او د کله چې دغه کار ویني او د دغه امنیتي حال ویني او کله چې دوی د ستونزو سره مخ وي او د دوی خپل امتیازاتو ته ګوري، مشکلاتو ته ګوري، نو دوی زړه نه شي کوي چې رسنیو ته راشي او په رسنیو کښې کار وکړي. موږ خپله د دفتر نه بهر د ریپورټو پسې د ژغونو پسې تللي یو، بهر البته د باندې د موږ سره سمه چلند نه دی کړي او یا هم په ډېره کمه نظر موږ ته کتل کېږي. اول زه خپله یم په چادري کښې وځم، همېشه موږ په دومره چادري او دومره پېژنده ډول سره وځو د کور نه چې بې حد بې اندازه. موږ چې کله اردو هلته چادري خو موږ په سر وي، او کله موږ چې دوی ته پېشنهاد وکړو، خو دوی هغه نه ځلېږي چې موږ سره مرکه وکړي. بیا چې موږ کله خط ور ښکاره کړو چې موږ د دغه رسنیو له خوا تاسو راغلي یو، غواړي چې په دغه موضوع باندې ستاسو سره خبرې وکړو یا وغږېږو، بیا دوی عملي کېږي، موږ سره مرکه کوي، خو په ډېرو ستونزو سره موږ خپل دغه کار سرته رسوو.
نوموړی وایي چې په افغانستان کې خبریالي له ستونزو او کړاوونو ډک کار دی، او دوی په پوره هوډ دغو ستونزو ته غاړه ایښې ده. دا چې له ستونزو سره څه ډول مبارزه کوي، بیا هم مریم
انشاءالله چې موږ مقاومت به کوو، او تر دې ګړه یې موږ مقاومت کړې ده. زه خپله به درته وایم چې ما په ژوند کښې ډېرې ستونزې لیدلې دي په دغه ډګر کښې، د ډېرو ستونزو سره مخ شوې یم، خو بیا هم ما دغه کار نه دی پرېښولی. فعلاً هم زه کار کوم، نو مقاومت به وکړو. زه خپله په ځان باندې ډاډمنه یم چې زه به انشاءالله مخته ولاړ شم په دې ډګر کښې. له هغه خوندې چې علاقهمندي لري د دې مسلک سره، دوی به هم مقاومت وکړي تر څو کولی شي یو ورځ دومره ازاد ډګر په دغه د ژورنالیزم په برخه کښې رامنځته کړي چې لکه په نورو زموږ بامنه ولایتونو کښې چې شتون لري همداسې واوسي.
په نرواکه ټولنه کښې د ټولنې اکثره برخه د ښځینه خبریالانو کار ته د شک او بدۍ په سترګه ګوري، نو همدا لامل دی چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړېږي. دا چې عام خلک د ښځینه خبریالانو کار ته په کومه سترګه ګوري، راځئ غوږ شو.
کله مشکلات ټولنه له خوا نه خلینا ژورنالیستانو ته متوجه شي. مثلا د ټولنې ځینتونه لا هم دې ته اماده نه دي چې یو ښځه د پیورسنۍ کې کار وکړي، ځکه که مثلا یو ښځه چېرته د کار په نیت باندې له کوره ووځي نو هغې پسې مختلف ډول خبرې کېږي، یا مثلا هغې رسنۍ ته ځي نو هلته پسې مختلف ډول خبرې کېږي، ځکه هغوی وایي چې نه ښځه باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، اما نورو برخو کې ښځه ورته نه شي باید کار وکړي. دغه د ټولنې بېلابېل ذهنیتونه دي، د خلکو ذهنیتونه دي، د ښځو په ارتباط باندې بې خصوص د ژورنالستانو ښځینه ژورنالستانو په ارتباط باندې، چې مثلا دوی کورنۍ ستونزې دي چې هغه هم د ټولنې زېږنده ده. تر ډېره بریده زه فکر کوم زمونږ دغه دودونو زېږنده تر ډېره بریده پورې، چې تر دې دمله هم کورنۍ دې تمده نه دي چې ښځینه د رسنیو کې کار وکړي.
زما نوم خلیق دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر ډیره ضروری ده چې ښځې په رسنیو کې اوږه په اوږه له نارینهو سره فعالیت وکړي. د دوی اړتیا ده، د دوی ضرورت دی ټولنې ته، او په ځینو ډیرو زیاتو مسایلو کې چې کله یو نارینه غواړي په ښځینه مسایلو کې کار وکړي یا خبرې پوښښ ورته ورکړي، نو ښځې ناظرې ور سره خبرې نه کوي. نو دلته اړتیا لیدل کېږي چې باید ښځینه خبریالانې واوسي چې د ښځو په مسایلو باندې وغږېږي، ښځو سره دې خبرې وکړي. ښځه کولی شي چې ښځې ته خپل د زړه حال ووایي او ورسره خبرې وکړي، او نارینه ته یې نشي ویلی. نو په دې اساس ضرورت لیدل کېږي.
په افغانستان کې د رسنیو له زیاتېدو سره د خبریالانو د ملاتړ او له هغوی څخه د دفاع ټولنې هم جوړې شوې. دا چې د دغو ټولنو فعالیتونو تر کومه حده د ښځینه خبریالانو لپاره مؤثرې دي، مسعود نیازی په همدې اړه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې له مسؤل عبدالقدیم ویاړ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راولو.
ویار صاحب، که په پیل کې راته د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه وایي چې په افغانستان کې څومره ښځینه خبریالانې فعالیت کوي او په کومو ولایتونو کې ډېرې دي؟
که څه هم لا تراوسه د دقیق د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه کوم کره معلومات نسته، خو په ټوله کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو نه له دېرشو نه تر 30% پورې ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي جوړي. د ښځینه خبریالانو د فعالیت ساحه تر ډېره پورې په کابل کې، په هرات او مزار کې تر ډېره خدای ورته، یعنی په دې ولایتونو کې ښځینه خبریالان نسبتا ډېرې دي.
او ورته کدا هم راته وایي چې په کومو ولایتو کې هیڅ ښځینه خبریالان نشته، یعنی هلته دوی فعالیتونه هیڅ نشته دي؟
بعض ولایتونه شته دي چې هلته موږ د ښځینه خبریالانو د حضور په اړه متاسفانه مشکل لرو چې نسته دي. یعنی شته ځینې ولایتونه کې، مثلا په قندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په نورو لویو ښارونو ټولو کې شته دي ښځینه خبریالانې. ځینې ډېر لږ ولایتونه مثلا سرپل او فاریاب او د جوړ کې هلته د نارینه وو فعالیت هم کم دی، چون رسنۍ کمې دي، دغه ساحه د پوښښ کمه ده، نو هلته دغه ستونزه شته ده.
ویار صاحب، په دغو ولایتونو کې چې دغه ښځینه خبریالانو حضور کمرنګی دی، ستاسو په نظر دا څومره تشه احساسېږي او څومره ضرور ده چې باید په دغو ولایتونو کې هم ښځینه خبریالانو اوسي فعالیت وکړي د نارینهو تر
څنګ؟ اصل ګوري دا د ښځینه خبریالانو د حضور یا موجودیت تاثیر په ټولنه باندې زیات زیات ده. په دې معنا چې کله د یو ښځې، د یو نجلۍ غږ له راډیو نه پورته کېږي یا په ټلویزیون باندې ښکاره کېږي، دا نورو ته ډېره زیاته روحیه ورکوي، او نورو کورنۍ، د سنتي کورنۍ چې نو غاړي لوړه یا ښځینه له کورونو نه بهر شي، هغو ته یو ډول انګیزه ورکوي چې ښځې هم کولی شي کار وکړي، ښځې باید فعاله واوسي. یعنی هغه برداشت دوی د ښځو له کاره لري، هغه یو څه منتفي کېږي. تاثیر زښت زیاته دی ښځینه او خبریالانو د فعالیت او د شتون.
او ویر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو څه نڅه یادونه وکړه، تاسو د یو چا په صفت چې د همدغه برخه کې کار کوئ، څه نڅه سرویګانې به مو کړئ چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي او دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
ستونزې جدي ستونزې، فرهنګي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د کاري ساحې نه موجودیت ستونزې دي، دا ټول هغه ستونزې دي، هغه لوی غټې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه خبریالانې د کار کولو نه محرومه کړی. بل ستونزه دغه چاپیریال د ټولنې د ټولنه ډیر په بعد سترګه ګوري شي، او جلې زی مثلا روانه یا ادارې ته زی یا رسنۍ ته زی کار کولو لپاره متاسفانه زخت زیاته ده. هم
په تیرو کلونو کې چې موږ تر کومه لیدلې ډیری خزینه ژورنالیستان یا خبریالان په اماتور ډول ژورنالیزم مسلک ترغلی، یعنی دوی په مسلکي ډول زده کړې نه دي کړې. تاسو په دغه برخه کې ستاسو اداره د خزینه ژورنالیستانو لپاره داسې څه پروګرامونه لري چې دوی په مسلکي شکل وروزل شي او راشي خبرنګاري وکړي؟
او موږ تیر کال هم یو پروګرام درلود د خبریالانو، د خزینه خبریالانو لپاره چې روزنیز دورې هم درلودې، ورته تقریبا څلور میاشتنی یو دوره وه. په هغې کې موږ خزینه خبریالان وروزلې، بیا وروسته له روزنې نه مو هغوی رسنیو ته معرفي کړې، او رسنیو کې هغوی ډېر ښه کارونه پیدا کړل. یعنی داسې دورې هم موږ لرو. تر هغې خو موږ د خوندیتابه په برخه کې او داسې د رواني درملنې په برخه کې خبریالانو ته چې کوم ورکشاپونه لرو، هغه په ځانګړې توګه ځانګړي ورکشاپونه د ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره هم موږ جوړوو. یعنې ځینې ورکشاپونه دي ځانګړي د ښځینه خبریالانو لپاره موږ جوړوو.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې مسعود نیازی جوړ کړی و او ما عباد الله حنانزی درته وړاندې کړه، همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چلند.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، له سیاست سره څنګه یی؟ د دې ځای سیاست هم داسې دی لکه د لیلامیو کاروبار چې زړه او شلیدلی د نویو او جوړو په ځای در باندې پلوري. په دې ډول چې شلیدلی ځایونه یې ګنډي او کوتونه یې اوتو کوي، خو چې دوه ورځې دی واغوستل بیا یې هم درزونه شلیدلی وي او هم یې اوتو خراب شوی وي او هماغه اصلي لمی څیره یې راوتلی وي. د خبرونې په پیل کې د تیرې امنیتي پیښې د څیړلو جریان دراورو چې زمون خبریالی پکې منډې را منډې کړي دي. مسؤلین غږولی دي خو پرته له دې چې څه کوشش ترې راو بسي بیرته دفتر ته راغلې ده. دغه دی وای ورې.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبریا په تیره پیښه کې ډیر کسان مړه او ژوبل شول، دا چې وسلوال څنګه وتوانېدل ودانۍ ته ننوځي او خلک وولي، په دې اړه د امنیتي مشکلاتو د مسؤول دفتر ته راغلی وو او همدغه پوښتنه ورڅخه کوو. جنرال صاحب، وسلوال له کومې لارې ننوتل؟
تر هر څه لومړی تا او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او بیا د پیښې قربانیانو ته اجر او وازمندګانو ته جمیل صبر غواړم. دا ډول پیښې په رښتیا هم ډېرې زړه بوږنوونکي او سړی حیران پاتې شي چې ولې رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي. د ما په نظر اصلي خبره دا ده چې حکومت د الکترونیکي تذکرو د ویش کار ځنډولی او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون کارونه هم سم نه دي روان. له همدې امله دغه ډول امنیتي مشکلات رامنځته کیږي. نو
وبخیه، ما دا وپوښتل چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته ننوتل، که په دې اکله اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اکله زموږ تحقیقاتي ټیمونه کار کوي او په ټولو امکاناتو سره هڅه کوي چې دغه راز پیدا کړي. موږ د پیښې له پیښېدو سره سم تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړه چې موضوع اړ اړخیزه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. تحقیقاتي ټیم هم پرته له ځنډه خپل کار پیل کړ او په جدیت سره یې څېړنې روانې دي. کله چې کومې نتیجې ته ورسېدل هیوادوال به خبر کړو.
نو له دې پیښې خو دغه دی لس دولس ورځې تېرې شوې او تر اوسه لا معلومه نه شوه چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته داخل شول.
موږ کوشش کوو چې موضوع ښه وڅېړو، ښه مستند اسناد ترلاسه کړو او هیڅ ډول شک او ابهام پکې پرې نه ږدو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
نه پوهېږم، خو کار په خورا جدیت او چټکۍ سره روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي مسؤول خبرو خو مو څه کوچو نه شوې سلی. اوس راغلی یو چې د لویې شورا د امنیتي چارو له نامسؤول څخه وپوښتو که دای ځواب راکړي. د لویې شورا د امنیتي چارو نامسؤول صاحب، که مهرباني وکړئ او دا راته ووایئ چې وسلوال په څه ډول او له کومې لارې ودانۍ ته ننوتل.
اول تا او بیا ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
او د تیری اونې د زړه بوګنون کې پیخي قربانیانو ته اجر او بازماندګانو ته د زړه صبر غواړم. اصلي خبره بل ځای ده، حکومت نه نوې تذکرې توضیح کړې او نه هم د انتخاباتو د کمیسیون د اصلاح کارونه سرته ورسول. له همدې امله هیواد د بحران خواته روان دی. بیکاری، فقر، بے اتفاقی او نور ډیر عوامل سره ملګری شوی دی او دغه پیښې رامنځته کوي.
وبخی ما دا پوښتنه وکړه چې وسلوال ودانۍ ته له کومې لارې ننوتل؟
دا به خدای ته معلومه وي چې له کومې لارې ننوتل، خو هغه دې ننوتل. سړی چې له سره تیر شي هر ځای ته ننوتلی شي.
ولې هلته امنیتي پوسی او امنیتي کسان نو؟
خو هغوی هم ځان لري او له ځانه وینه ځي. کیدای شي چې هغوی به ځانونه ګوښه کړي وي او یا به هم خپل واړه اولادونه سترګو ته درېدلي وي، نو د ځان ساتلو هڅه به یې کړي وي.
نو بیا هلته اوسي د څه لپاره؟ هغه ټوپکې د څه لپاره په غاړه کې اچولي دي؟ او هغه زه د زرې واسکټونه او خولۍ د څه لپاره اغوستي دي؟
هغه د دې لپاره چې خلک ډاډه وي چې د دې ځای امنیت نیول شوی دی.
په داسې حال کې چې امنیت نه دی نیول شوی.
سړی څه نه شي ویلی، وای ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي.
نو دا خو زما د پوښتنې ځواب نه شو.
هسې وخت مه ضایع کوه چې زر پوښتنې م رانه وکړي، له موږ نه څه نه شي بودولی، همدغه ډول ځوابونه درکوو.
یعنې ځان تېروي؟
څه نه سم ویلی. د تذکرو د ویش ځنډ دغه مشکلات پیدا کړي دي او حکومت باید جدي شي.
بیا هم هماغه بې سره او بې پښو ځواب. مننه چې له خبرو مو هیڅ هم بود نه شول.
له کاره مو څه بود شوي دي چې له خبرو به بود شي. بله اورم. چیرته؟ په دوبۍ کې به ګرمي وه لکه. زه سمه ده درځم، خو که کنسرت خراب و بیا دې نو ګیله له ځانه.
مو د فال او فالبین دنیا ته بیایو چې ډیر هوس باس او تامې کسان پکې ګرځي را ګرځي او د خپل مطلب لاسته راوړلو هڅه کوي.
ته څه وایې چې دا ځل به بریالی شم که نه؟
اوسه ولې به نه کامیابېږي؟ پیسې لرې، نوم لرې، او هغه دی لیسانس او ماستري اسناد دې هم پیدا کړل، نور خو نو څه پاتې نه دي، که څنګه؟
دا خبره دې سمه ده، خو حکومت خپل کسان لري او غواړي هغوی کامیابه کړي.
خو خلک تا ته رایه درکوي، هغه بل ځل چا رایه هم در نه کړه، هغه د کامیاب شوې که نه؟
کامیاب شوم، خو هغه ځل یې صندوقونه را ته ډک کړه.
دا ځل به یې هم درته ډک کړو. هغه ځل دې یوازې د قومندانۍ په پیسو صندوقونه ډک کړل، دا ځل خو د وکالت پیسې هم ورسره دي. هېڅ غم یې مه کوه.
هر څه چې ووایې بیا مې هم زړه نه مني. ته لاړ شه او یو ښه لایق فالبین راوله چې فال وګورم.
سمه ده، را به یې ولم، خو که پیسې بیا ډېرې غوښتلې
غواړې که؟
ښه صاحب، دغه دی لاړم.
زه په مخه دې. ښه
ښه، نو ته اوس دا ووایه چې څومره پیسې غواړې.
سړی څه کار کوي؟
وکیل دی.
هو، دا خو ډیر خطرناک سړی دی.
څنګه خطرناک دی؟
نه ګورې چې بسته حکومت یې د موټرو ښیښې نشي سپینولی.
د موټرو ښیښې پرېږده، خپله ډیر نرم او خوږ سړی دی، مقصد تا خو یې پیسې پکار دي، نور یې څه کوې؟
هو داسې خو ده.
ګوره، ما مخکې ورته ویلي دي چې ډیر قیمتي فالبین درته راوالم او هغه منلې ده. ویلي چې څومره یې غوښتلې هغومره ورکه. اوس به نو داسې وکړو چې د تا چوره به ډېره وټاکو، خو په نیمایي، یعنی نیمایي د تا او نیمایي د ما.
زه صحیح ده، خو دا راته ووایه چې وکیل دې څه خصوصیات لري چې بیا هلته دروغزن نه شم.
لومړۍ خبره دا ده چې مطلق بې سواده دی، خو اسناد د ماسترۍ لري او هغه هم د دې لپاره جوړ کړي دي چې بلې دورې ته کاندیدېږي.
دا یو.
بله خبره ای دا ده چې درې زامنې بهر ته د زده کړو لپاره لیږلي دي، خو درې واړه یې ناکام شوي دي او ښایي بیرته یې راولیږي.
ښه،
هو، له لومړۍ ښځې نه علاوه یې درې ښځې نورې هم کړي دي او ټولې پټې دي، او یوه له بلې نه نه ده خبره، او دا یې هم په نوبت دی. او چې د یوې په نوبت وي، هغه نورو ته وایي چې زه جلسه لرم، د خلکو مرکې کوم، له لوړو مقاماتو سره ګورم،
سفارت ته ځم او دا ډول نورې بانې کوي.
ښه
او نه په کمپیوټر پوهیږي او نه هم د موبایل په ټولو شیانو. مسیج یې هم زه ورته لولم او لیکوم یې هم زه. په فیسبوک یې پاڼه جوړه کړې ده خو ټول کارونه یې زه کوم. د دې یوازې یو عکس پکې پروت دی.
شتمني څومره ده؟
له وکالت یې مخکې دوه ډاټسنې درلودلې او یو یم په کلي کې کور او میلمستون و. خو اوس اته زد زرې موټرونه لري، دوه شهرکونه لري، په دوبی کې شرکت لري، په استانبول کې کورونه او دوکانونه اخیستي دي او دلته په کابل کې هم پنځه غټ کورونه او دوکانونه اخیستي دي.
په همدې بې سواد ځان
و خو د خولې په حساب کې ډېر تکړه ده. د خپلې ټولې شتمنۍ ګټه او تاوان په خوله حسابوي.
خو یې نرم دی که سخت؟
د ګټې په ورځ داسې نرم وي لکه کوچ، داسې خوږ وي لکه قند، خو د تاوان په ورځ داسې وي لکه سور مورچکی.
زه نو در سره لاړ بشم.
لاړ شه، خو ډېر تاکید به په دې کوي او ورته وایې به چې دا ظلم کامیابېږي او دا امکان هم شته چې د بلې دورې یا د رئیس معاون او یا هم منشي شي. خو کوي به نه.
زه پوهیږم، په ټوله فالبینۍ کې مې تر اوسه داسې خبره چاته نه ده کړې چې خفه او ناامیده شوی وي.
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.